سلامونه ده سهار شپک بجی دی زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادی راژیو ده غا پروگرام تخراغ لاستو ام پیل په خبرونو کهو. ده طالبانو ده حکومت ده بحرانه چهار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وای افغانستان ته بشری مرست باید داسه تنظیم شه چه ده خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولری. ده طالبانو ده بحرانه چهار وزارت مرستیال وی اندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیر خان متقی ده خبر ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 33 میلیونه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 لک ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتو د ادارې پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي و په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي او د هغو اکثریت پنځو کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1,500,000 ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بیروزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کار نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قولو ویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونه ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د TTP یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د TTP غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حمله طرح بللی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د TTP د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته لزګونو افغان خبريالانو مدني او سیاسي فعالانو د پانتون استادانو له ټویټر څخه وغوښتل چې د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ. کندوز اوسیدونکي د آمو سیند له تخریباتو شکایت لري.
امو د سینو بچې دي نن سبا بیخي را ډېر شوي دي. ځمکه ډېر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سین نه خلکو پکې خواري وکړي، آبادې کړي، غبېته سین لاندې کړي دي او لګېرې نورې هم پسې وړي.
په کندهار کې د معتادینو لپاره یو روغتون جوړ شوی.
رسې ډاکټران هم پر موږ رسې ورو ورو پیدا خدمات راته کوي. او په پلاکو کې و هلته ګرمي و ورو ورو پیدا نه پستنګي اوس راغلي دلته دغه ځای ښه دی ورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده لزګونو افغان خبريالانو مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټوئیټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. ورسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري اژانس فیسبوک پاڼې بند کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخېونی ولا طالبانو ډیره ټوئیټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوي چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډېر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبریالانو په لیک کې هم داراز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټفارم حیثیت کمزوری کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټفارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیره اچوونکو او سختدریزو جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نه شي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوي اکثره یې په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد د باندې دي په مرګ ګواښلي وو. خود طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې شاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر یې دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شنونکي داود مایار چې طالبانو ته نشته بدل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنگي ډلې په سترګه کتل کېدل خو اوس طالبان حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمیر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگی ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانون په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبری ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم دراز ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان ازادي سخته محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسیو په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپلو نظرونو، اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی الله ویسا دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. دبد سال کې چې متي الله وی صاحب پلوان او یو شمیر نور فعالان خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د غوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتني جواب نه کړی. پاموکړه د نرګس مومند رپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسؤول متي الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متي الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي په نستړی کېدونکې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متي الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متي الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا او
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متي الله ویسا د روان کال په 28مه نېټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربېره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. حسیب احراری شاعر، انزورګر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
متاسفانه که از رهایی شده بنا مرغا چلوخی که دوی هیت هم نشده. تیر اونی دشنبه پورز تلالی وم ده هغا زی پریاست گیره. سهار چه تلالی وم دو نیمه کدری بجه وی چه زکور تراغلم. پر دیر بد حالت اوزر می وکر دلی دلو لپاره ایت ما ور تویل ملاقات نور سرکم. یوازی دلی ری را توخی چه زی سیهی حالت و گرم او جمی توشی. لبنا مرغا چه دا کاری و نکرد. پر اون می روری و نظر لی دلی. دیر ویری دلی حالتی دلو ده. نو حالت دیگه نو.
خوبه نبوده. میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې دی و خصوصي شرکت کارکون کوي وو، په دې ورسته کې د ملي مقامت د جبهې د غړیتوب په تور د طالبان لخوا نیول شوی دی. او په غزای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه د ګردو ناروغي لري او په دې ورسته کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبان له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2023 کال د اگست میاشت راهیسی او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه خزی او نارینه مدني فعالان، خبریالان زندانی کړی دي. مونږ د زده کړو د برخې فعال متي الله ویسا، شاعر او انزورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستیالان څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختن زواب نکره.
آزادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده.
د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ. د سازمان پر اساس د افغانستان بد اقتصادي او بشري وضعیت سبب شوی چې د افغانانو مرستې ته راودانګي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته په کتو د افغانستان د خوړو مسؤلیت پروګرام پیل کړ. د اسلامي همکارۍ سازمان دوه غړیو هیوادونو، ماليزیا او قزاقستان سفارتونو، پرون پنځشنبه په یو ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت سبب شو چې د دې سازمان غړي هیوادونه د خوړو د مسؤلیت پروګرام له لارې د فوري مرستې ګډې هڅې وکړي. په بیان کې وړاندې ویل شوی د اسلامي همکارۍ سازمان د 50 غړي هیوادونو ګډ ملاتړ د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول د دغه هیواد روان بشري بحران او سخت سیاسي اقتصادي وضعیت ته په پام مهم دی. پرون پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو ټویټ کې ولیکل چې د بودیجې د کموالي له کبله به 8 میلیونه افغانان نور مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام همداراس ویلي چې د دوی مرستې په داسې یو هیواد کې د هغو میلیونونو انسانانو ژوند ژغوري چې که د یو وخت ډوډۍ ور ورسېږي نه پوهېږي چې د بل وخت ډوډۍ به څنګه مومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري مرستو د یو شمېر سترو مؤسسو مسؤلان د بودیجې له کموالي سر ټکوي او وایي چې دا ستونزه په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي وجه ده. د پاملرنې مؤسسې د نجات نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مرستندوی مؤسسې د طالبانو له محدودیتونو سره سره ډېر شمېر افغانانو ته مرستې رسوي. د اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږونکي ادارې پر اساس سږ کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 3,200,000,000 ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یې یوازې څه باندې 4,700,000 ډالره ترلاسه کړي چې دا د دوی له لوري د ټولو غوښتل شویو پیسو یوازې څه کم 15% ده. د چارو د کتونکو په وینا د اسلامي همکارۍ سازمان چې د غړو شمېر 500 هیوادونو ته رسیږي، د نورو هیوادونو پرتله له افغانستان سره کافي مرسته نه ده کړې، حال دا چې په کیلو شتمن عرب هیوادونه او د قزاقستان په شان د غلې د تولید لوی هیوادونه غړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکرایني چارواکو تایید کړ چې کیف ته د خوشی بمونو لمړی جوپا رسیدلې ده. اوکراین وایي له دغو بمونو څخه به د ملکیانو خلاف کار وانخلي. په عینال کې د ناټو غړیو په اوس وخت کې اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب مسله ځنډولې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اوکراین د پوز و جکپوري قماندان پرون پنځشنبه ومنله چې له امریکا څخه د خوشی بمونو لمړی جوپای هیواد ته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قماندان جنرال الکساندر تارنوفسکی سی ان ان تلویزیون ته په مرکه کې وویل پوز تر اوسه پورې له دغو بمونو څخه چې د ده په وینا جنګي شرایط په اساسي ډول بدلوي کار نه دی اخیستی. د زیاته کړه اوکراین به له دغو بمونو څخه په ملکی سیمو کې کار وانخلي. جنرال تارنوفسکی دا څرګندونې دوی ورځې وروسته لدی وکړې چې د ناټو مشرانو په ویلینیوس کې د روسیې د ګواښونو په اړه ونډه وکړه. اوکراین ته د خوشی بمونو رسیده په داسې حال کې تایید شو چې د دغه هیواد ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې خپل اصلي هدف یعنی د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړی شو. خود ته د ناټو مشانو ډاډ ورکړ چې اوکراین به د ناټو تړون په راتلونکي کې ځای ولري. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن اوکراین ته د خوشی بمونو د لیږلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د پرون سی ان ان ته وویل په دې کې شک نه لري چې د اوسنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته به اوکراین د ناټو غړی شي. شاغلی آستن همداراز وویل باید نور اقدامات وشي چې د اوکراین پوځي تجهیزات او د ځواکونو روزنه د ناټو له معیار سره برابر او دا ډاډ ترلاسه شي چې اوکراینیان بشپړ ظرفیتونه لري. په دې اړه د امریکا یو بل جګپوري چارواکي د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان سی ان ان ته وویل په داسې حال کې چې اوکراین له روسیې سره په جګړه کې وي په ناټو کې غړیتوب دا معنی لري چې ناټو او په ځانګړي ډول امریکا د روسیې خلاف په جګړه کې ښکیل ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له لوري اوکراین ته د F-14 الوتکو د ورکولو په خبرګون کې وویل دا کار د روسیې پر خلاف د امریکا او ناټو د مستقیمې جګړې خطر زیږوي. سره له دې چې د ناټو یو ډېر خریو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې چې اوکراینی پیلوټان به د F-14 جنګي الوتکو لپاره وروسی، خو لا هم څرګندنه ده چې د امریکایي الوتکې به کله د اوکراین هوایي ځواک ته وسپارل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخته مو بیا هم خراغلاست وایم. له اجملند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د ادارې یا سیګار په اړه لیکلي دي. لیکوال پوښتلي داسې وخت چې افغانستان د طالبانو لاس ته لویدلې سیګار ولې فعال دی او لسګونه میلیونه ډالر لګي. واشنگتن ټایمز په وینا سیګار په 2008 کال کې رامنځته شو او هغه وخت ماموریت افغانستان کې د امریکا د مرستې پر مټ پر بیا رغونه عملی او بې پرې څارنه وه، څو یې موثریت زیات شي او پکې د فساد او پیسو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د موجودیت پر مهال سیګار وتوانید چې د هغو پیسو لپاره چې امریکا افغانستان کې لګولي د حساب ورکولو یو سیستم جوړ کړي او د همدې ادارې د خپلې سایې له مخې توانیدلی چې 4 میلیارد ډالر له ضایع کېدو وژغوري. خو د ورځپاڼې په وینا اوس امریکا نور د افغانستان د بیا رغونې په هیڅ پروژه کې ښکیل نه داوان سیګار هم افغانستان کې دفتر یا استازی نه لري. ورځپاڼه وړاندې وایي ښایي ځینې دا استدلال وکړي چې افغانستان کې د امریکا د بشري مرستو چې لا هم دوام لري د څار لپاره د سیګار موجودیت ضرور دی. خو د لیکوال په باور د دې مرستو د حساب ورکولو مسولیت باید هغو ادارو ته چې د مرستې ویشي او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته وسپارل شي. ورځپاڼه سیګار داسې یوه اداره بولي چې په وینا یې د افغانستان په جنګ کې د یوې وسیلې په توګه رول ولوباوه او اوس یې د نړېدو وخت رارسېدلی، ځکه د لیکنې په باور امریکا له نویو امنیتي ننګونو سره مخ ده او باید د دې پر ځای چې تیر شوي افغانستان ته تم شي پر راتلونکي تمرکز وکړي. له آیسلینډ خبریدونکي پریس اینډ ژورنال خپرونې په دې هیواد کې د لنډا نور ګروپ په نوم د یو خیریه بنسټ په اړه لیکنه کړې چې له افغان ښځو سره مرسته کوي. د خبرونې په باور دا بنسټ توانیدلی چې په تیرو 10 کلونو کې 3 میلیونه پاونډ په افغانستان کې دننه له ښځو سره مرسته وکړي او د بیلابیلو پروژو ملاتړ وکړي. دا د بنسټ د مسؤلینو له خولې ویل شوي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره په لومړي قدم کې د افغانستان اقتصاد خراب شوی او دویم دا چې ښځې له کاره او زده کړو منع شوي دي. د خبرونې په باور دا بنسټ اوس له هغو افغان ښځو سره مرسته کوي چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند موسمي سیلابونه د استوګن کورونه، کرنیزو ځمکې او باغونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د دوی د خبرو له مخې د آمو سیند په څنډو کې میشتو خلکو ته موسمي سیلابونو درانه زیانونه اړولي او د اوبو د ګواښ له وجې زیات شمېر کورنۍ اړ شوي چې له خپلو مینو کډې بار کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت له لورې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو په برخه کې پلې شوې پروژې د سیلابونو مخه نه ده ډپ کړې. د دوی په خبره د آمو سیند د افغانستان خاورې لورې ته مخه کړې او له امله یې په امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې، استوګن کورونه او باغونه وړي او درانه زیانونه یې اړولي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د قلمګزر سیمې یو اوسیدونکي غلام حسن آزادۍ راډیو ته وویل
آمو د سیند اوبه چې دي نن سبا بیخي راډېر شوي دي، ځمکې ډېر زیات تخریب کړي. څو کلونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سیند نه خلکو پکې خواري وکړي، آباد یې کړي، هغه بېرته سیند لاندې کړي دي او لګیاړې نور هم پسې وړي. ان تر دې چې خلک مجبوره دي چې کډې وکړي، زیات کورونو ته اوبه رانږدې شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ د برزنګي سیمې یو اوسیدونکی اختر محمد وایي پر 40 په ځمکه یې شولې کړلې وې، خو د آمو سیند سیلابونو د ځمکې ډېره برخه یې وړې ده.
موږ دا غواړو چې دا آمو سیند دا جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دي اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زرته زره تاوانونه ډېر زیات ساحل ته هو کې زرته زره دې کار لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وایي تیر کال چې د تحکیماتو په برخه کې کوم کارونه تر سره شوي هیڅ ګټه نه درسولې.
د آمو د سیند د استحکام لپاره چې کوم کارونه شوي هغه ټول سیند وړي تخریب کړي دي او هیڅ نتیجه نه ورکړي. تیر کال خلک خوشاله و چې حکومت دې لپاره ډېره زیاته بودیجه ځانګړې کړې وه چې دې پیسو په مصرف به د اوبو مخه ونیول شي، خو دغه کوم قرارداتي شرکت چې کار کړی دی هغې تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړي، هغه ټول سیند وړي دي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خساره ډېره زیاته ده، د چا ځمکې نورو ته اوښتې دي، د چا ځمکې سیند ویوړلې، بېخي لاهو شو ډېره زیاته، په سلهاو جریبې په زرهاو جریبې ځمکې د خلکو لاړلې. د دې سیند جګوالې د وجې نه چې د اوبه راجګې شوي خلکو ته ډېره غټه خساره رسولې.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د آمو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې خلک د آمو سیند له زیانونو شکایت کوي چې کابو 15 میاشتې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی په کندز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژې پیل کړي دي. د امو سیند سرچینې د بدخشان پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار، کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو کرنیز ځمکو، باغونو او واستوګن کورونو ته درانه زیانونه اړوي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د معتادینو لپاره 100 بستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا چارواکي وایي د عمل په کندهار کې د 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ډیره برخه یې د نیمروز ولایت څخه انتقال شوی. طالب چارواکي زیاتوي چې د هیواد په شپږو زونونو کې د معتادینو د درملنې زربستریزه روغتونونه جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا د کندهار په تختخپل ولسوالۍ کې یو پخوانی پوځي اډه ده چې اوس په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز په توګه کارول کیږي. طالب چارواکو د پنجشنبه په ورځ په دغه پخوانی پوځي مرکز کې د معتادینو د درملنې د 100 بستریز روغتون پرانیستنه وکړه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د نشه یي توکو د کمښت پروګرام رئیس نورامین زیارمل وایي د هیواد په شپږ زونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره زربستریز روغتونونه جوړیږي چې د روږدو کسانو د اعتیاد د خلاصون ټول امکانات به ولري.
د هیواد په شپږ زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات ارزه کوي. نو دا هم یو دغو شپخانو څخه دی چې د افغانستان د اسلامي امارات د مشرتابه د حکم پر اساس باندې د کندهار ولایت مربوط تختخپل ولسوالۍ کې د معتادینو د کمپلیکس کې پر نن ورځ ایجاد شو.
په کندهار کې دا مهال د شاوخوا 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ټول نارینه دي. د دغه معتادینو ډیره برخه له ایران نیمروز او له هغه ځایه کندهار ته انتقال شوي چې معتاد میرمنې هم پکې شامل دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د نشه توکو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وای د ښځینه معتادینو لپاره به هم 100 بستریز روغتون جوړ سي.
په کندهار ولایت په داخله د شهر کې معتادینو 100 بستریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په 12 میاشت کې موږ 1000 اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی. درملنې پروسیس 15 ورځې دی. دا غوړ څخه خپل کوروتم دی راستنه کړی دی او همدارنګ په ان شاء الله په دغه 100 ورځې کې داخل د قندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه یي توکو روز د زنانه و اړوند هم 100 بستریز روغتون فعالیت ان شاء الله رامنځته کیږي.
د تختخپل ولسوالۍ د پخواني پوځي اډې د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې د معتادینو ډیره برخه د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې په ایران کې په نشه روږدي سوي. خدای داد او عبدالمنان
رسې ډاکټرانو هم پر موږ رسې وروره وپیدې خدمات راته کې او په پلاکو کې والته ګرمي وروره وپیدې نه پستنګې وسره غلې دلته دغه ځای شو دی وروره.
ما سفر کړم رو به ایران میرفتم راځي ما شې
زه ایران ته تللم له هغه ځای راځواب کړو نیمروز ته. په دې درد او رنځ زختوم طالبانو موږ را ټول کړو او دلته راوستلو.
طالب چارواکی کندهار کې د 2400 معتادینو د درملنې خبر پر داسې مهال ورکوي چې په دغه ولایت کې د دینوي پرانیستل شوي روغتون په شمول یوازې 2 100 بستریز روغتون نسته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیتری علیہ سادہ دہن من ولا تواشر دلسواری دفجین خان وباد نویس خبر قوم مردا استنزلرو د سڑکان استنزلرو سڑکان خراب تھی او بل دو بو سر استنزلرو تقریبا برمیت 200 متر یا نیم سل برمیر شواف لاندی لاگیا ہم بندلر کتو کو پیدا کی او بخر سی د خوار غریب خلق ستا دونو وسنلر شدا وبرانش.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د میزانی ولس ډیر زیات اړتیا او بندو جوړول ته لري چې ډیر شش منظم او په ډیر لږ لګښت سره کولای شي ډیر ښه ځای ښه بندونه جوړ شي. ځکه میزان غرنۍ ولسوالی ده، همدلته پکت لارښوونه غواړي، اما په هوای غواړي چې د خلکو ته اما په هوای ورکول شي د بندو په جوړولو کې. ان شاء الله خپل ولس توانیږي په دې باندې چې خپل دغه بند جوړ کړي، خو یوازې
یوازي لښوونه نسته او یو معلومات نسته. د ټول مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د بندونو په جوړولو کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. خلکو ډیر زیات مصارف کړي دي، انځرې یشي دي، مصرفونه کړي، خو متاسفانه چې هغه هر څه وچکلۍ ور صفر کړله. نو هیله مو دا ده چې